سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. په پنچیرو کې د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون د طالبانو په ضد نن دویمه ورځ مظاهره روانه وه. ځینو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه. په پکتیکا کې هم طالبان د یو ځوان په وژنې باندې تورن شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د افغان ښځو په اړه اندېښمنه ده.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت، له دوی سره چلند.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو په اړه وایي.
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک
منگ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لگول د افغانستان په اشتراک سره وشي.
نور مسائل هم لرو خو لومړی خبرونه له اسدالله لودین اورو.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وی له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم لګولو مسله حل شوې. په کابل کې 14 دوه طالب سرتیری ټپیان کړي او ایران وی له لویدیځ سره پر اټومي تړون ځکه خبرې کوي چې خپل تیل په آزاد ډول وپلوري. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم لګولو مسله حل شوی او اوس به دا کار له طالبانو سره په ګډه کوي. شیخ رشید پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې د دې تار په لګولو یې پاوز ډېره قرباني ورکړې او پیسې پرې لګولې دي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وروستیو ورځو کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځینو ځایي چارواکو د اغزن سیم پر سر غبرګون ښودلی. د ډسمبر په 6مه په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر یوه ویډیو خپره شوه چې پاکستانی سرتیرو ته وایي د افغانستان پر خاوره اغزن سیم ونه دروي. ورمه ورځ طالبانو د دفاع وزارت وویل چې پر کونړ د پاکستان د توغندیو بریدونو متقابل ځواب هم ورکړی دی. په کابل کې نن یوې 14 دوه طالب سرتیری ټپیان کړل. د طالبانو کورنیو چارو وزارت وایي 14 نن مازدیګر د څلورمې حوزې اړوند ګل سرخ څلورلارې سره شوې. د وزارت مرستیال ویان عاقل جان ایزام رسنوي ته ویلي ماین په یوه ګلدان کې ښودل شوی و. دا ماین داسې مهال چاودلی چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. سملاسي یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبانو له دې وړاندې دا ډول چاودنې داعش ته منسوبې کړې دي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو داسې ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. د دغه وزارت ویان سعید خوستی خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبره یې راتلونکي کې به د داسې پیښو مخه ونیسي. ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کیږي رحمت الله قادري یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یوه کنډک قومندان و. په هغه ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي ښکاري چې وسلوال کسان په یوه خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاسونه یې ولچک دي په څپېړو او لغت وهي. پر طالبانو نیوکه کیږي چې له عمومي افې سره سره له ځینو پخوانیو پوځیانو سره ناوړه چلند کوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم تیره میاشت ویل د طالبانو د واکمنۍ لپایله یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل سرتیري وژل شوي، شکنجه او یا تریتم شوي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرې ملي لوبډلې په آسیایي جام کې نن خپل لوبه هند ته بایلوده. افغانستان په دې لوبه کې هند ته د 216 منډو هدف ورکړ، خو هندي لوري د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره او په څلورو وکټو یې بریا خپله کړه. افغانستان په دې ماتې سره د خپل پرمختګ چانس هم له لاسه ورکړ. افغان ملي لوبډلې په دې جام کې درې لوبې درلودې چې له اماراتو یې وګټله، خو هند او پاکستان ته یې لوبې بایلودې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له قدرتونو سره یې د اټومي تړون پر سر ځکه بیا خبرې پیل کړي چې له بندیزونو پرته د ایران صادراتو ته زمینه برابره شي. حسین امیر عبداللهیان دا څرګندونې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په اړه د خبرو د اتم پړاو له پیل مخکې کړي دي. ټاکل شوی چې دا خبرې نن د اروپا په وخت د ماښام شپږ بجې چې افغانستان کې 9 بجې کېږي پیل شي. ایرانی رسنیو د ښاغلي عبداللهیان په حواله ویلي دوی تر هر څه لومړی په دې لاټه کې دي چې د ایران تیل په اسانه وپلوري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شو، خو 2013 کال کې امریکا له دې تړونه ووتله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ به پر امنیتي مسایلو خبرې د روسیې د رخصتیو له موسم وروسته پیل شي. لاوروف ویلي روسیا غواړي چې د خبرو کې پوځي مسؤلان ګډون وکړي. په روسیا کې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زیږیدو جشن د جنوري په 1 تر سره کیږي او رخصتي هم د همدې میاشتې په 10 پایته رسیږي. تر دې وړاندې ناتو مسکو ته وړاندیز کړی چې د روسیې ناتو د شورا په غونډه کې ګډون وکړي. روسیا او لویدیز قدرتونه د کاته داسې محل کوي چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا یو لک سرتیری ځای پر ځای کړي چې د لویدیځ غبرګونې پارولی دی.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په پنچیرو کې د وزوان د وژل کېدو په غبرګون د طالبانو په ضد نن دویمه ورځ هم مظاهره وشوه چې ځینو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه. د انابي اوسیدونکی محمد آقا پرون د خپل کور مخ ته په ډزو وژل شوی. د پنچیر د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دغې پیښې څېړنه کوي او د پیښې عامل به ونیسي او مجازات به کړي. په دې اړه زموږ همکار وروستي جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
دارنګ چې تاسو ویل نن په پنشیر کې دوام روز وا چې مظاهره تر سره شوه، خو دا مظاهره تفاوت دا و نن ورځ چې په دې تظاهرات لاریونو کې شزو ګډون کړی وو او دا مظاهره کوونکو هم دا د هغوی اعتراض دا و چې دا ځوان چې وژل شوی دا بې ګناه دی او طالبان د محلی سیمیز و د پنشیر حکومت طالبان ویلی وه چې وعده کړی وه چې د قاتلین شناسایی کوي او په قانون پنجه گرفتاری او تر اوسه دا عملی شوی نه ده، دا تعهد یا دا وعده. په دې خاطر هغوی تظاهرات کړی وه او د یوې لاروونکې یو مظاهره کوونکې ښځې یو غږ واورو.
په دغه ولایت کې د طالبانو په حضور سره ظلم تر پخوا لا زیات شوی دی. ځوانان نیول کیږي او بې ګنا ملکیانو باندې ډز کیږي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلان کړي، خو نه یوازې په دې ولایت کې بلکې نور ولایتونو کې هم له دوی خوندي نه دی پاتې.
او همدارنګ د سیمه ایز چارواکي د طالبانو چارواکو مسولین سیمه ایز په پنشیر کې ازادي رادیو ته وویل چې هغوی تر اوسه هم څېړنه کوي او تر اوسه د قتل عاملین شناسایی شوی نه ده او کار پکې روان دی.
ښه، مننه کوم. ژوندي او سلامت اوسې. وام اوریدل چې په پنشیرو کې د وزوان د وژل کېدو په غبرګون د طالبانو په ضد نن دویمه ورځ مظاهره وشوله. ځینو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه او ویلي چې طالبان هلته په خلکو زور زیاتی کوي. وژل شوی ځوان د اونابي اوسیدونکی محمد آقا بلل شوی چې پلار او مور یې وایي له چا سره کار نه درلود او دوکان یې درلود. د خبره چې د دوی ادعا کړې چې د طالبانو وسلوالو ډزې پرې کړې او وژلی دی. په پنجشیرو سربیره په پکتیکا کې هم پرون ماښام د اسماعیل په نوم د یو ځوان د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسماعیل د پلار په حواله باندې ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دوی د مرکز خرنی نه چې دوکان یې پکې درلود خپل کور ته په لارو چې د طالبانو د تلاشۍ په یو چیک پوسټ کې ودرول شول او د ده زوی چې محمد اسماعیل نومېده د ده په مخ کې ووژل شو. د طالبانو چارواکو په پکتیکا کې ویلي دي چې دغه پیښه څیړي او ژر به د پیښې عاملین ونیسي. اخوا په خواله رسنیو باندې هم نن یوې ویډیو چې ظاهرا د طالبانو وسلوال بلل کیږي د پخواني حکومت یو لوړ پوړی افسر وهی ډبوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د دغې پیښې په اړه باندې تحقیقات کیږي او هڅه کیږي چې عاملین د دغې پیښې ونیول شي او په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وشي. د طالبانو حکومت په سکال د اگست په 15 باندې په افغانستان کې حاکم شو او له هغه وروسته د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ طالبان تورن کړي چې په بیلابیلو ولایتونو کې جنګي جنایتونه کړي دي او په خلکو باندې زور زیاتی کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغسې راپورونو په اړه باندې ویلي دي چې دغه راپورونه بې بنسټه دي او د طالبانو حکومت خلکو ته عمومي عفو کړې ده.
ژوند
ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د افغانستان د آزادو خبر اعلان ټولنه او د نورین د ټلویزیون د مشر عارف نوري کورنۍ وایي چې ښاغلی نوري د طالبانو وسلوالو لزان سره بیولای دی. د نوري د کورنۍ غړي وایي طالبان د یکشنبې په ورځ له کوم اجازه لیک پرته د دوی کور ته ننوتل او عارف نوري لزان سره بوته. د طالبانو ویاندویانو ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته ټلیفونونه او ځواب نه کړل، خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي ذبیح‌الله مجاهد ورته ویلي چې عارف نوري د رسنیز فعالیت په تړاو نه دی نیولی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ده.
دا د عارف نوري د زوی رومان نوري غږ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته یوه بجه د طالبانو وسلوال کسان راغلل او پلار یې د دوی له کوره چې د کابل په پروانه سي سیمه کې دی له ځانه سره بوتلو.
مو هیڅ خبر نه درلود، اصلا هیڅ هم نه و. د حج د نیولو لپاره کوم سند موجود نه و. یو نظامی حالت پیښ شو او ټول ځایونه کلابان شول. کور ته دننه شول او حاجي له ځان سره یوړ. هغوی ونه ویل چې حاجي چیرې وړي او هیڅ احوال ترې نه لرو چې حاجي چیرې دی.
رومان نوري زیاتوي چې د دغو کسانو د ملي امنیت جامې په تن وي، څو دولتي رنجر او څو شخصي موټر یې ورسره وي او د پلار یې له ځان سره یوړ. رومان ازادی رادیو ته وویل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ورسره خبرو کې تایید کړی ده چې عارف نوري د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
له ذبیح‌الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوه، هغه تایید کړه خو وی نه ویل چې چیرې توقیف دی. وی ویل چې موږ پلټو او احوال درکوو. رسنۍ یو بې پرې بنسټ دی او هیڅ ځای کې د سیاست مربوط نه کیږي. په ډیر بې احترامانه ډول کور ته داخل شو او آن زموږ د کورنۍ ځنې غړو باندې د وسلې په واسطه فشار راوړ چې حاجي راوباسي.
د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی بیا په دیار ازادي رادیو ته څنوي، خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي رادیو ته وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د عارف نوري نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره تړاو نه لري.
موږ خپل ټول هڅه وکړه چې د هغه ځای او د هغه د نیولو علت معلوم کړو چې تر اوسه دغه معلومات مکتور کل شو نه ده د زای او ده نیولو علت. خو خغل مجاهد زموږ په تماس کې وویل چې هغه د زای پاړه رسنیو ته باید معلومات ورکړ شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې بیا له طالبانو غوښتي چې عارف نوري خوشی کړي. په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبریالانو او تصویر اخیستون کې د نورین تلویزیون د بنسټ ایښودون کې عارف نوري د نیول کېدلو خبرګون کې وایي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته په هیواد کې د رسنیو کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. له دې ډلې حامد مایار او فضل رحمان آرمان ازادي راډیو ته وویل
اوس د رسنیو د ادرسونو او د خبریالانو غوښتنه هم ده چې عارف نوري د نیول کېدو مسله روښانه شي. آیا د رسنیزو فعالیتونو په تړاو دوی نیولی ده که نه بله مسله ده؟ دغه مبهموالی د رسنیو لپاره د تشویش وړ مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده واضح شوې.
نه یوازې ده چې نیول کېږي، په ډیرو برخو کې دوی ته معلومات نه ورکول کېږي. موږ په ساعتونو ساعتونو دوی د دروازو د وزارتونو د دروازو تر شا ولاړ یو. موږ نه دننه پرېږدي او نه چې دوی سره اړیکه نیسو. د کمی موضوع په اړه دوی معلومات غواړو نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډیرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
دا ټولنه وایي د دغو خبریالانو د کورنیو د ادعاو پر بنسټ چې له دوی سره یې ثبت کړي، د پژواک خبری آژانس خبریال خلیل فطری، محلی خبریال ساحل منگل او عارف نوري د نورین تلویزیون امتیاز څښتن هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د شمال اونیز خبریال فرامرز امیری په اړه داسې داګانې موجود دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او وحل شوی دی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي له دې ډلې د خلیل فطری او ساحل منگل د وضعیت په تړاو زیات معلومات نشته.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال کاملا هاریس د طالبانو لخوا له افغان خزو سره د کیدونکو چلند پاړه اندیښمنه ده. غلی هاریس وایي د هغه څه پاړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان جون او خزو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. اخو د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د خزو د څانګې مرستیال هیدر بار د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د افغان خزو پاړه نوې محدودیت چې له محرم پرته به د لری فاصله سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیالې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خزو سره د روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خزو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خزو انجونو ملاتړ د دوی لومړی توبونه دی او دوی طالبان څاري څو ډاډش چې هلته لنجونو او خزو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د خزو او انجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له طرحګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل له افغان خزو انجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپل اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خزو انجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلوې برخه په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په ځلونو ژمنه کړې چې د خصوص د حقونو پر وړاندې بستونځینه جوړه. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان خزو انجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خزی له محرم پرته له 50 میله واټن ډیر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هیدر بار دا پریکړه د افغان خزو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له سلیر ویش ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د خزو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم کچیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سمو د مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نشي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلي چې پاکستان به د ډیورند په کرخه د اغزن تار لګولو کار د افغان طالبانو سره په ګډه کوي. تر دې څو ورځې مخکې افغان طالبانو پاکستانی سرتیري په کرخه باندې د اغزن تار لګولو نه منع کړي او هغه تار یې له ځانه سره وړی وو. په ټولنیزې میډیا یا فیسبوکونو کې هم دغه ویډیوګانې ګڼې خپرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ده.
د پاکستان د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن په پولا د اغزن تار په حواله د افغان طالبانو سره په شریک باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په شپږشتمه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پولا د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کاری کړي او قربانیاں ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسنګ کا کام بھی هم چاہتے ہیں بہمی اشتراک
دی وای چې موږ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي. موږ په دې کې ډېری قربانیاں ورکړي. د افغانستان د وسنی حالاتو له کبله پاکستان ټوله نړۍ اسلام آباد ته ربللې وه او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ولس مرسته کول غواړي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبری په داسې حال کې کړی دی چې د دسمبر په شلمه داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپورا پولا د پاکستان لخوا لګولې شوی اغزن تار لری کړی وو او بیا وروسته ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پولا د اغزن تار په اړه خبرې شوې او کومې شخړې چې مخې ته شوې وي هغه هواري کړې شوې دي. پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه پاکستان په کال 2018 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غځولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخت ویلي وو چې د افغانستان سره په پولا د ترهګرو او لا قانون خلکو د تګ را تګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورنډ کرخې په نوم دغه پولا په رسمیت نه پیژني خو پاکستان دغه پولې ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوها د کراچی پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د دې مخ کې هم جنجالونه مخې ته راغلي او خی هم داسي چې دا مسله زر ختمیدونکې نه ده.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا
دی وای چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې په تر هغه وخت پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره داسي پولی ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه نو دا د وخت لپاره کې د شی خود اوګدې مودې لپاره نه. افغانستان ولس او پخوانی حکومتونو سو زلا دا پولا په رسمیت نه د پیژندلی نو دا خبره ډیر فکرتا اړتیا لري.
په بہت غور او فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا په عین وخت کې د دسمبر په سلی رښتما د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند مشر او د سینټ پخوانی چیرمن میا رضا ربانی په حکومت سختی نیوکه کړې وي او د بهرنو چارو وزیر سخی غوښتنه کړې و چې د افغانستان طالبانو لخوا د اغزن تار لری کولو په اړه دی پارلیمان سره ټول معلومات شریک کړي.
ور به شو کندوز ته. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي د طالبانو زیات شمېر امنیتي منصوبین پوځي یونیفورم نه لري او له امله خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوال ترمنځ توپیر نشي کولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز ولایت ګڼ شمېر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمېر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شپېته کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی وو ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوو چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی د دې باید فرق وشي.
دوی د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندوز ښار یو بل وستونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ راډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه منظم شي ډیر بخرای شي اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامی هیڅ نه کیږي. په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غلم هم دغه سي دوی چې د لباسونه منظم کی ډیر بخي او امنیت کې ډیر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوزین او فرم نشټوالي لوج ځینې به بندوباره کسان لدې تشه ناوړه ګټ اخلي او د خلکو په زورونو لاس پوري کوي. د دغه ولایت د خانابات ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یو اوسیدونکي وویل،
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې داسې دا لباسونه غیر منظم دي، که نه دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته متوجه کېږي، پیژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګیر نه اوسي چې ولا دغه رایې موږ اردو جوړه سلا، موږ مثلا پولیس جوړ شو، موږ دولت جوړ شو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات و فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
آزادي خبری مجله اوري.
او وروسته راپور د نن ورځې د نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځې سره برابره ده. د 1999 کال د دسمبر په 30مه چې د جدي شپږمه کې د شوروي پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ، طالبان دا ورځ توره بولي او غندي. ځینې پخوانۍ جادي څېرې هم د دغې ورځې په اړه څرګندونې لري او غندي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل د 1355 لمریز کال د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس 40 کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې رانشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډیره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب 40 کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت که امین خائن و باند جنایتکار و خون ریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای او د 1355 کال د ثور په منیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شونون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابل نظرونه لري. سیاسی شونون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي،
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بېل دي چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پخې د غزولو زمینه برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې ترڅنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داوود خان خپل د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.